آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبادیم پر خبرونه کې مو هر کله کوم ل اړمنو افغانانو سره څنګه سمامرسته کیدی شي، دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغی ادارې یا اوچا طالبان تورن کړل چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. مخکې تر دې چې د بحث میلمانه تاسو ته معرفي کړم، اوسې احمدزی راپور لري. مخکې تر دې چې په دغو دوو موضوعاتو باندې د بحث دوام ورکړو، د اوچا راپور له اوسې احمدزی څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه راپور کې ویلي چې طالبان د دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي. اوچا د اکتوبر په 28 په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د سپتمبر په میاشت کې د طالبان مداخله د اګست په پرتلې 13% کې زیاته شوې او د پروس کال همدې مودې په مقایسه 6.8% ډېره شوې ده. اوچا ویلي چې په دې ترڅ کې طالبانو خلک نیولي، خوشنط ورسره کړی، مرستې ګرځولي، د بشیر مرستو د رسولو مخې ته یې خنډونه جوړ کړي، له کارکوونکو څخه د پټو معلوماتو وختانه کړي، د خزو پر کارونه محدودیتونه لګولي او خپل کسانی ګمارلي چې د مرستو چاري مخته یوسي. په ختیځ افزا کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکونکي چې د موضوع د حساسیت تل عملی نه غوښتل، لومي افشاشي ازادي راډیو ته وویل.
کله مثلا د دبليو پی د تچکم کارکونه راشي مونږ ته واضح معلومه ده، مثلا زر کارت راشي نو د سوشل خوښ اده سید امر بالمعروف هغه ته هغه د محتسبینا او تور کوي او بیا ولسوال او کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ولسته ټول شپږ سوه کارت ووزي، یو بسته ولسوالي چې درې لکه نه کوسري نو دا شپږ سوه کارت ورته هیڅ کفایت ونه کړي. نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د طالبان وین زبیلا مجید په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه کړ، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو د مراسمو په چارو کې د خپل حکومت او خلکو د مداخلو راپورونه رد کړي وو. خلک له طالبانو څه تمه لري؟
موږ د وفات نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر ښه مرستې کوي موږ سره او دا پرې دي چې دې غریبو خلکو ته یو خیر ورسیږي، دې خلکو ته اجازه ورکړي او دو په وګرځي او دا غریب خلک پنه کوي او دو ته څه خیر دوره ورسیږي.
پوستن ډېر دی خو د افغانستان د خلکو د تقریبا 70% خلکو تکیه پاندې بشری مرستو ده. غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
او چا ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د هوسې احمدزی راپور مو اوریده. په دې بحث کې مو شینکی کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د چارو شنن کې ته بلنه ورکړې ده. د پانتون استاد عالم خان احمد زای پر خبرونه کې را سره دی او صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې ته مهم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. اخلي کړوخیل څه فکر کوي چې دغه تور چې وچای په دوی باندې پوری کوي چې په طالبانو باندې چې دوی د برستو په چارو کې مداخله کوي، که تاسو نظر واخلم یعنی څه؟ سلامونه درنو
وایم ټول ته. معلوم دا دا قابل نگرانی دا زکر چه بخوان یا دا شرون هم دا مثلا مطروا چه گویا طالبان با دا کمکون پویش که لاس وحانه کری حتی یا فیصدی پسلا یا لاس فیصدی دی بخبال اخلی چه وایی چه دیز مگا جنگیالی هم مستحق دی او دوی ارمن خلق دی بلداسی مثلا دوی با لستونه که گوتی و هیسی چا تا بد وقت رشی و چا تا بد وقت نکلی چیزی که دوی حدی ازلی کوشش کرده و چه هر کسان چه پخوا پا خانه اداره سره کار کمولا خصوصا پا امنیتی سکتور که حتی اگر کلی یو اتبانم سی شا تا پاتی دی نگواری چه اغوی تا دا مرست ورسی کی درم دستی دوی پشیدت پا من مامانت وقت رو چه مرمن یا خزینه سازمانونه مثلا یا خزینه کارمندانه پا توزیه دی کمکونو که دی رول اولو بدی و در طور مسئله دی دست رتولو او چه طالبان که او خواله که اونو غالو بدی مسئله که لاسوهنه که او بیاغنه چه دی نشی کولی خپل خلکو ته مثلا دغه کوبکونه ورسی او ته مهیا کی یا کارونه او ته پیدا کی مګم هغه مرسته چې له بهر ناراضي پاته کې لاسونه کوي چې د دې پایله به منفی وي د ول په پولیس پاتې او همدارنګه
دي مننه د پالو موضوع ته بیا هم راشو چې د دې تاثیرات په ټولنه باندې سوي او په اړمنو کسانو په خصوصا څرنګوي. صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتونکو هم را سره دی. سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې وچا ولې دغه تور پوری کوي؟ البته په تیرو درو کلونو کې نه، تر دې مخته د جمهوریت په وخت کې به هم کله ناکله ورته تورونه پوری کېدل، خو نن سبا یو څه جدي دي. حتی ارقام وړاندې کوي چې مخکې ما اشاره ورته وکړله چې دوی ویل چې تقریبا په درې اتیا مواردو کې د دوی کارونه تکنی شوي دي. سیدی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو درنې مېلمنه او محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسائل نه اول وو او نه اخر دي. دا باید په مبدئي شکل باندې په سیستماتیک ډول باندې حل شوی وای او حل شي، چې متاسفانه نه دي شوی. څه معنی؟ کله چې موږ ټول په یو आवाज غکو چې نړیواله ټولنه مکلفه ده، هم اخلاقی هم قانونی او هم د یو سلسله اصول پر بنیاد باندې چې پرته د دې چې په سیاسي لحاظ باندې افغانستان کې څوک په قدرت کې ده، د افغانستان خلکو ته باید دارو دلمر او راستي ورسول شي او دا وجیبه باید ادا کړی شي. دا هغه مبدئي شی دی چې په باندې عمدترین اشخاص او افراد او سازمانونه په دې باندې باید توافق ولري چې توافق ولري. دومه خبر، آیا د دې مرستې رسول چې همیشه به د جنجال سره مواجه وي او مواجه دي، باید د طالب چارواکو لخوا وشي او که د نړیوال سازمان لخوا وشي؟ په دې کې اتفاق دی چې هغه حاکمیت چې تر اوسه پورې د مواجهو یا غیر مواجهو دلایلو پر بنیاد باندې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو ولې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي؟ سوال مطرح کیږي چې دا مسأله باید نړیواله ټولنې په تمام شفافیت سره د طالب د دفاکتو حاکمیت سره حل کړي وای او حال شي. آیا تاسو مونږه پرېږدئ چې دا مرستې ملت ته ورسو او که تاسو پکې مداخله کوئ؟ که په پرانسیپي لحاظ باندې دا ومنل شوه چې باید ومنل شي چې دا د نړیوالو سازمانونو کار دی چې دا مرستې ورسوي، د دفاکتو حاکمیت چې ځان د اسلام او د وطن خادم غړي مشروع دی که مشروع نه دی، د دې په مقابل
کې سیدی صاحب دغه خبره چې دا مرسته به څوک رسوي؟ پخوا هم یعنی تقریبا له شاوخوا څلور بشکلونو را پدې خوا په افغانستان کې هر وخت د چارواکو دغه انتقاد و چې دغه کوم مرسته چې نړیوال رسوي دغه لګښتونه زیاتیږي، مصارف زیاتیږي، نو بنا ان ډېرې پیسې په باندې مصرفیږي چې دوی خپل کارکونکو ته ورکوي. که دغه اړخ ته توجه وکړو، په کار نه ده چې افغانان دا مرسته ورسوي؟
دا سوال متاسفانه مونږ افغانان یو سلسله تاریخي مسائل څوارلس سوه کاله یو سلسله تاریخي مسائل د ملل متحد د چوکاټ د کار کولو په ارتباط یو سلسله نور شیان مونږ غواړو چې په همدغه لحظه کې همدا اوس حل کړو. دا چې د ملل متحد سازمان څومره کاري دی که کاري نه دی، د ملل متحد سازمان د مرستو څو فیصده په خپلو کارمندانو ډالري معاش ورکوي، دا ته نه د افغانستان مسله نه ده. خبره داسې ده مبدئي چې ته څوک چې زه چې مصرف رسوم ته زما په کار کې مداخله کوي، تا خو زه په رسمیت نه پېژنم. نو په دې خاطر باندې د طالبانو دا اعتراض چې مونږ باید ورته لایحه جوړه کړو، مونږ باید په جریان کې اوسو، مونږ باید خبر اوسو، تاسو مصرف زما مصرف زیات دی که زیات نه دی پتا یې څه؟ زه سل روپۍ مې راوړي دي، د دې سل روپۍ نه شپېته په جېب کې ږدم، څلوېښت یې مصرفوم. ته بیا رادیو تلویزیون دنیا ته وایي چې او دنیا او خلکو، دغه خلک چې وایي چې افغانستان ته مصرف رسوي، دغه تنها شل فیصد یې مصرف کړي، نور په جېبو کې کېښودي. بس همدومره استاقات
ماننه سیدی صاحب،
د ده نه پورته کار کول او موانع ایجادول دا مشروع نه دی، دا درست نه دی، دا بېځایه خبره ده.
ماننه.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ل عالم خان احمدزی سره هم رابطه ټینګه شوې ده. ل دوی به وارو احمدزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مرستې چې وچا انتقاد کړی دی چې طالبان د بشري مرستو په چارو کې مداخله کوي، که ستاسو نظر لومړی په دې برخه کې واخلم چې وچا ولې دغه خبره کوي، یعنی آیا دلایل زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مخبل سلامونه تاسو ته، تاسو ایدونکو اوریدونکو ته، همدار از ملمنو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې دا تقریبا ډیر وخت نظام دا خبرې گاورو چې د مرستو په ویش کې مشکلات سنځي دي. په خاني رژیمو کې مو اوس هم دا راپورونه راغله، نو دا متاسفانه مشکل دا ده چې یو کوآرډینیشن یا مهنګي نشته د حکومت او د وچا په منځ کې. همدار از خپل د طالبانو کې کېدای شي بعضې خلک وي چې هغه کوشش کوي چې خپل ګټه باندې دا شاید تمام کی، او یعنی خپل خپلوانو یا دوستانو ته دغه ورکړي چې افغانستان کې متاسفانه دا کلتور ده، او دغه کلتور ښه کلتور نه ده، باید دې نه موږ لاس ځان لرې وساتو. او بل دا ده چې کله هم سروي کېږي، په سروي په وخت کې هم د اوچا او د اسلامي امارت په منځ کې هماهنګي ډېره ضعیفه کمزوره ښکاري.
تاسو په هماهنګي ټینګار وکړ، نو دا هماهنګي ولې باید نه وي؟ ځکه چې اوچا هم په افغانستان کې په داخل کې ده او ملګري ملتونه هم هلته دي او مرستې رسوي، نو دا هماهنګي خو فکر نه کوي چې حتی د یوې غونډې کار دی چې باید حل شي؟
مشکل د پلاننګ په انټیګریشن کې ده، یعنی پلانونه سره یو ځای سوي نه دي. مثلا د افغانستان اسلامي امارات بیړنیو مرستو پلانونه بیل دي، د بیړنیو مرستې مستقل ادارې پلانونه بیل دي، د سرې میاشتې بیل دي، د اوچا بیل دي. نو په هغه پلاننګ، یعنی موږ سه پلاننګ انټیګریشن ورته وایو، هغه نسته. دوی پلانونه هغه بیل جوړوي، هغه بیل جوړوي او هغه بیل جوړوي، او په نتیجه کې هماهنګي له بین ځي او داسې مشکلات ستونزي راځي.
مننه اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ؟ پخوا چې کله تاسو په پارلمان کې وئ، په یوه وخت کې هم له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، کله ناکله به شکایتونه وو چې دا مرستې سمې نه رسي، خو په دومره موارد نه وو لکه اوس چې دي. په هغه وخت کې هم مشکل د هماهنګي وو، آیا دغه همژغي په اسانۍ سره نشي حل کېدی؟
زه فکر کوم ستونزې د پخوا او اوس ډېر فرق لري. پخوا مثلا حکومت بینالمللي ټولنې سره په پوره همغږي کې و، کومکونه یې غوښتل، همکاریان یې کولې، اسناد یا ارقام یې په لاس ورکول، یعنی تبادله د معلوماتو مه او غوښتنه هم کېدله، او حکومت حدی ازنی کوشو کوو چې مثلا د برسندوی ادارو رضایت وساتي. اما بدون شرط په هر اداره کې داسې کسانو چې کېدی شو هغه خپل هغه شخصي موقف یا مقام یا صلاحیت چې درلوده یا ناوړه ګټې اخیستي، ډېر مشخص موارد کې. اما په مجموع کې سیستم په دې باندې نه و چې مثلا په برسندوی ادارو فشار راوړي چې لس فیصد خدمتمن د ما په اختیار کې راکړي، زه توضیح کوم، دې لسنو کې به دې خلکو ته ورکوي، دې لسنو کې به دې خلکو ته نه ورکوي. یعنی حکومت چا سره شخصي دښمني د ولس سره نه درلودل، او نه خاص خلک له کومکونه یا له برست نه محروم اول. دا یو لوی توپیر ته موږ نشو کولای چې پخوا او اوس. یعنی هلته کېدای شي کوم والی مثلا که کوم یو خاص نفر درلوده، یا په تقرر د اشخاص کې چې مثلا د تا کار ورکړي چې په توزیع کې همکاري وکړي، یا مثلا په دغه کلی کې مازه سوز زیاتره دي که تاسو هم دې ته مرسته وکړئ. اما په دې شکل چې اوس کېږي، په دې شکل باندې کله هم ده.
مننه سیدی صاحب، څه فکر کوئ چې دغه درې اتیا پروژې چې ځنډیدلې دي د همدې مداخلې په عمله، لکه څرنګه چې اوچا وایي، که هم دوی دا خبره کړې ده چې دا په موقتي ډول ځنډیدلې دي، د حل لاره څه ده؟ ځکه چې دا خو عام ولس متاثره کیږي.
د حل لاره کار اهل کار ته سپارل دي. د حل لاره په دې ده چې دا څه چې وایو د دې ترجمه وکړو. د حل لاره دا ده چې کارونه باید د طالبانو د حاکمیت سره همغږی شي. همغږی یعنی څه؟ نیمغه ته ورکړ شي نیم زه واخلم. همغږی په دې معنا چې ما زما مال چې زه نړیواله ټولنه یم تسلیموم، ویشم خلکو ته، د تا په اشاره یې وویشم. دا همغږی تعریف وشي. دا درسته ده. یوازینی وظیفه چې د طالبانو د حاکمیت په دغه مرحله او په دغه حالت کې دی یوه ده، زه نړیواله ټولنه راځم خلکو ته دوا او دارو وړم، ته مې امنیت ساتې که نه ساتې؟ وسلام، یا یې ساتې یا یې نه ساتې. درېیمه خبره نشته. دی درېیمه خبره کوي، ما سره همغږی کا، ما سره تنظیم کا، زما د سره میاشت څه چیکاره؟ زه تا نه منم. تم پر رسمیت نه پیژندلې، ملل متحد پر رسمیت نه پیژندلې، ته ولې زما په دې تقسیم کې غیر عادلانه کوم؟ ډېرې نړۍ ته مطبوعات لري، میډیا لري، جهان لري، او خلکو دا خلک چې راځي چې وایي چې زه $100,000 راوړم، $80,000 یې خپله وخوړ. وسلام، نور دې څه د لاسه نه کېږي او نه باید معنی ایجاد کړي. دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا تعریف شوی نه دی، او دا ساده تعریفول غواړي چې زما د حکومت سره نه هم ته څوک یې؟ زه خو تا په رسمیت نه پیژنم، نړۍ دې په رسمیت نه پیژني. زه ما سره په تقسیم کې چې زه سره میاشت څونه ورکړې، ته ورکوه، ته دې خپل کار کوه، زه خو د تا سره کوم همغږي نه لرم. بله، ته زما امنیت ساتې که نه؟ نه ساتم. خلاص، ختم، ساتم. دا چې دې څوک چاته ورکوم، دې کې د تا کار نشته.
خو سیدی صاحب، وبخښئ، همدغه مرستې چې راځي، همدغه مرستې د هغو بانکونو له لارې راځي چې هغه له طالبانو سره دي، همدغه مرستې په هغو ځای کې تقسیمیږي چې د هغوی سیمو چارواکي همدغه طالبان دي، نو فکر نه کوي چې په ورته وخت کې چې نړیوال دغه مرستې کوي، دوی باید له طالبانو سره هم همغږي رامنځته کړي؟
د تفاهم لاره، د رابطې لاره، دا هغه نه سو استفاده د خپل رسمیت پیژندلو دپاره دا خطا کار دی. د طالب سره کوردینه کول او د طالب سره د تعامل مفهوم یو مفهوم دی. په دې مرحله کې که چېرته غواړئ چې د طالب حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي، وی پیژنئ، دې کې دا بل بحث دی. تر اوسه پورې لا نه دی شوی. دا چې طالب په حق په رسمیت پیژندل شوی که په ناحق، لا تر اوسه نه دی، دا جدا بحث دی. اما نه دی پیژندل شوی. چې نه دی پیژندل شوی، دا ولې طالب پکې مداخله وکړي؟ ته دې لاړ شه، اول د په رسمیت پیژندل رسمي کړه، بیا راځه زما سره په تقسیم باندې وغږېږه. غیر د هغې نه، ته د سیمې د پکتو توپک په لاس کس یې، ما ته مې امنیت ساتې چې زه دا خلکو ته مرستې ورسوم. دای چې زه څنګه رسوم، دا زه پوهېږم. دا زما کار دی.
بله، مانه ده سیدی صاحب. احمد زه صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟
زه فکر کوم چې حل لاره دا ده چې خپله ملل متحد او دا د اسلامي امارت چارواکي سره کینی، او د دوی خپل منځي چې کوم مشکلات ستونزې دي، دا خپل منځ حل کړي. خلکو ته د نقص ضرر نه رسوي. خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. غربت به حده کچه پورې رسېدلی ده. خلک ډېر حالت بد ده. نو په داسې حالاتو کې باید دوی زړه سواندي څخه کار واخلي، او دغه خپلو په منځ کې چې کوم اختلافات دي او مشکلات دي، دا په خپل زر تر زره حل کړي، او په منځ کې خامه هنګي راولي، او په یو د پلانونو یو بل سره شریکي، او په ګډه دا کار سره وکړي په ښه نیت سره، او په صحیح توګه دا مرستې راورسوي. نو مهمه دلسوزي ده. باید دا دلسوزي د دواړو په منځ کې باید راشي، او په دې خلکو ملت باندې رحم وکړي.
مننه احمد زید صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام له آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې، او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی او اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل عالم خان احمدزی او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د بحث موضوع مو دا ده چې لاړمنو افغانانو سره څرنګه په افغانستان کې سمې مرستې کېدای شي. د یو شمیر بېوزلو کسانو چې ازادي راډیو ته پیغامونه ثبت کړي دي، دا پیغامونه سره اورو.
دا سمې مرستې چې افغانستان ته راځي، دا د غریبو غربت نه ورکول کېږي. دوی په زیاتې ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې دورت کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه دې ورته جوړ شي، ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاس او تناک فوائد هم دې پنځه روپۍ کوټه ویسي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامېږي.
غلام احمد احمد هلمند څخه په هلمند ولایت کې د کلای پوسټو د لوی کاري سپسیمه کې چوروره د دبليو پی د خواکه مسروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردنډي والي ده یا واسطه بازي ده خوار او غریب سړي ته ولاکه شي لا رسیش.
زه د مرګي ولسوالۍ سره خبرې کوم، تن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسي وای خوار او غریب را وشه، هغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخته ورته راولې، نور خوار او غریب خبر لانه یی دي، کارټونه اخیستي، نومانی لیکلي، کارټونه ټولو ته رسیدلي، خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلي دي، هغه چې ولسوالۍ ته ورسي عملته څوک نور پریږدي هغه سره نس پیدا کولای.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم، دلته معروف ولسوالۍ ته کم شی راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. په دغه پیغامونو کې یو پیغام زما په باور ډېر مهم و چې دا وړاندیز یې درلود چې باید افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. اغلې کړوخیل، په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیحات ورکړئ.
کاملا دا ډېره مهمه خبره ده چې تر څو پورې به موږ د خیرات په بوجۍ باندې ژوند کوو دا یوه لویه ستونزه ده چې افغانان ته ډېر اسان نه تمامېږي. څنګه چې دوستانو هم شکایت وکړه، کله کله متاسفانه هغه د کلي نمایندګان هم خیانت کوي، هغه خپل خپلوانو ته د کومکونه رسوي، طالبانو لاس وهنه برسېره، او همدارنګه چون ښځو نمایندګي نشته، نه په اسې نماینده چې دا لس جوړ کړي او نه په پیسې توضیح کننده د دې کومکونو، بیا هم نیمګړتیاوي. اما له ټول نه مهم همدا ده چې واقعا په افغانستان کې انکشافي کارونه باید شروع شي تر څو پورې خلکو ته کار پیدا شي. مشکل دا هم دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی دی. دوی سختریز پالیسي معنی دی کېږي چې دنیا د دې اجازه ولري د خپلو او د ولس له طرفه باندې فشار ته چې په افغانستان کې داسې د سرمایه ګذاري مه کوي یا کومکونه مه کوي، سره د بشري مرستو ورته اجازه شوې ده. نو او که چیرې دنیا په همدغه هغه باندې ورسیږي او افغان ولس هم دې ته قوي یا دادخواهي وکړي چې مثلا دغه کومکونه څنګه د غیر دولتي مؤسساتو طریقه ځین انکشافي برنامه په لاره واچول سي خلکو لپاره یو د کار زمينه برابر سي، او هغه یو عادي معاش هم څه وخت شه یو کال پورې وکړي سي په دې باندې گزاره وکړي، ولا چې د څو میاشي، اما هر میاشت ویل لپاره کومه کم نه رسیږي. هم دې خاطر ده چې په افغانستان کې خوارځواکي ډېره زیاته شوې ده، هغه کسان تقریبا د 3 میلیون نه پورته کسان که کومک یا مرسته ورته ونه رسیږي هغوی به یو له قحطۍ سره مخامخ شي. نو دا واقعا یو په ځای غوښتنه ده، امیدوارم چې بین ملل ټولنه همدارنګه افغان دی لپاره کار وکړي.
اغلې کړوخیل، روانه اونۍ تاسو په کاناډا کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ سره وکتل، دغه موضوع هلته یاد نه شو چې د بشري مرستې څنګه افغانانو ته ورسي؟
زه د پیګم هغه کورپ کې چې مثلا زما امام دا یو خبره و چې کله هم د افغانستان لپاره مرستې سیاسي نشي، ځکه چې افغانستان خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري. دا خبره په دې شکل باندې یادونه وشول ځکه چې کېدای شي یو څه د کسانو غوښتنه دا وکړه چې مرستې باید ودرول شي. ما ویل چې نه تنها باید درېږي، نه بلکې باید ته دوام ورکړی شي، ځکه چې افغان ولس باید د طالبانو د حاکمیت قیمت ورنه کړي.
او وبخښئ، نو ښاغلي بنټ څه وویل تاسو ته؟
ښاغلی بنټ خو صرف غوښته چې د افغانانو نظریات واوري، او همدارنګه په آخر کې دوی هم چې کاناډا دولت دوی نه دعوت کړی چې تاسو باید راشي هم افغانان سره وګوري او موږ سره خپله نظریات یا مشورې شریکه کړي، نو بیا به هغه به هغوی سره دا خبرې کوي. اما هغوی صرف غوږ نیولو چې افغانانو نظریه په مختلفو برخو کې څه دی.
مننه سیدی صاحب، دغه موضوع د افغانانو په غونډو کې بیا بیا یادی شي، یو شمیر کسان د دې له خاطر چې له طالبانو سره مخالف دي او غواړي چې د دوی رژیم کمزور شي، نړیوالو ته دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې باید له اړمنو کسانو سره مرستې ونشي، ځکه چې د دغو پیسو خصوصا د ځینو مؤسسو پیسې چې بانک ته انتقالیږي په بانک یو موده پاتې شي، او لږه کې طالبان د دوی په وینا استفاده کوي او ګټه دوی ته رسي. څه فکر کوي چې څه باید وشي؟
دا دومره ساده لوحانه استدلال دی لکه چې وویل شي د شپخانه کې نفر مړ شو شپخانه لغوه کړي، تیاره سقوط وکړه تیاره لغوه کړي. دا همغه اولې ورځې نه چې د طالبانو حاکمیت راغی او په همدې خبره ما ورباندې تاکید کوو او منطق مې راکوو او بیا یې وایم چې مرستې د افغانستان خلکو ته نه باید سیاسي شي، دا غیر انساني دی. دا چې پروژې جوړې شي چې د مفت خورۍ نه ووځي، دا یو مهاله پلان نه دی، یو لنډ مهاله. بیا هم هغوی چې په امورو باندې مسلط دي داسې ښکاري چې بې کفایته دي او د حل د مسایلو توانایي نه لري. په کلکه بیا تاکید کوم چې مرستې په هیڅ بهانه د افغانستان خلکو ته توقف ورکول درست نه دي. د مرستې د طالبانو په شمول د طالبانو افرادو ته رسول د یو افغان په توګه دا مرستې چې کیږي، دا اعتراضونه چې مخکې وشو، دا ټول په دې برحق دي چې سطح او کچه د مرستو رسولو ضعیفه ده او د افغانستان ډیر خلک دا مرستو ته ضرورت لري. زه په دې باندې باور من نه یم چې دا مرستې چې چا ته رسیږي دا به مستحق نه وي. د افغانستان د نیمایي نه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او دا مرستې باید ورسو. اما د طالبانو د حاکمیت مداخله چې ما سره همغږي کا زه به درته تنظیموم په ګډه به ویشو، دا خطا بحث دی، ناروا بحث دی او دا موانی ایجاد دی. اما په هیڅ صورت باید مرستې ونه درېږي.
مننه احمد زید صاحب. لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې دا مرستې باید له افغانانو سره وشي، او مخکې اغلی کړوخیل ویل چې ریچارډ بینټ سره هم دا موضوع مطرح کړی ده چې له افغانانو سره باید مرستې دوام وکړي، ستاسو څه نظر دی؟ هغه ځینې کسان چې په طالبانو باندې د فشار لپاره دا خبره کوي چې دا یو وسیله ده، په دوی باندې باید فشار راشي.
دا به بلملی اصول هم دا دی چې کله هم د بشریت موضوع را په مخ ته شي نو بیا هغه وخت کې سیاست او بشری مرستې باید سره جدا وي، هیڅ وخت سره ګډې نشي. که طالبانو حکومت دلته ده هر څه چې کوي دی کېم د افغانستان خلکو کومه غنه ده او ګناه نه ده، او که اوچا څه کوم کارونه کوي یا ملل متحد بازی مصارف زیاتی طالبان پی ډیر اعتراضونه لري هغه کوي، هغه کوم د طالبان و د افغانستان د خلکو کوم مشکل نسته، کوم قصور نسته. او افغانان متاسفانه همیشه کړیږي او کړیدلی دي او سم کړیږي. نو په کار دا ده چې په دې کې حکومت د طالبانو اسلامي حکومت پورا غور وکړي او دوی سره داسې امانګي وکړي چې دې مرستو ته لا زمینه مساعده شي. هغه خپل ملل متحد هم خپل چوکاټ لري او هغه چوکاټ نشي وتلی، او دوی وایي چې موږ حاکم یو، حاکمیت لرو، نو موږ له هزار شي دي موږ سره پوره کوارډینیشن شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه وخت اخلي، ورو ورو دې اقدام پیو کی، خو داسې اقدامات نه کوي چې مرستې بندې شي. لکه درې اتیا پروژې چې تاسو یادوري وکړي چې بندې دي، دا ډېر ډېر لوی تاوان ده د افغانستان خلکو ته. او په ځمن کې دا بلملي کومکونه چې کوم راځي د دادی ورو ورو یو د پلان په اساس باندې، د ګډه ماهنګي په اساس باندې له بشري مرستو څخه واړول شي انکشافي مرستو ته، چې تر څو خلکو ته قرضې ورکړي شي. لکه بل ورځ د یوناما مشرې ویل اعلان وکړ چې خلکو ته قرضې ورکو، وړو وړو پورونه ورکو، چې تر څو خلک بزنسونه او تجارتونه جوړ کړي. دا ډېر ښایسته قدم ده. همداسې ورو ورو باید دا خپلې مرستې واړوي انکشافي ته، نو ورو ورو به دا غربت کچه راکته شي او خلکو سره به.
مننه احمد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
دا دوه خبرې چې واړه پورونه افغانانو ته ورکړي، او یو بل وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانان ترلاسه کړي چې په خپله په پښو ودرېږي او خپل کارونه مخته یوسي. احمدزی صاحب وویل چې د یوناما خبرې ته اشاره وکړله چې له افغانانو ته باید واړه پورونه ورکړي، او یو وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانانو ته شروع شي او زیاتې شي. اغلی کړوخیل، په دې دوه برخو کې که ستاسو نظر واخلم، آیا ممکنه ده نن سبا دا دواړه کارونه؟
دا مهمه دا ده چې خپله خصوصا ښځینه
مستحقینو سره. دوی سره واقعا باید کار وشي چې دوی په کوم حالات کې کولی شي چې ماسه خود کفایي ته ورسیږي، که دوی ځینې ټریننګونو ته ضرورت لري، که دوی خپل تولیداتو ستاندرد کولو ته ضرورت لري، که دوی بازار قرضه اخیستلو ته ضرورت لري. نو دا مربوط نه ده چې افغانان اړتیا په کوم بخش کې ده. نو د خلکو نه پوښتنه او بیا دوی سره کومک کول واقعا اړین ده. مالدار پیسې خو همیشه یو مهم او کلیدي رول لري. قوانین ورته اسانه شي، امکانات ورته برابر شي، مداخلت کې کم شي. او معلومات د هر کار د پرمختګ لپاره دوی ځینې ټریننګو ته حتما ضرورت لري، که هغه بخش تجارت او سرمایه ګذاري کې وي، تر څو پر دوی وکړه شي خپل لاره پیدا کړي او په ځان بسیا شي.
مننه سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم د همدغو حرفوي زده کړو په برخه کې څه ناڅه هڅې شوي دي په تیرو څو ویشتو کلونو کې؟ مثلا یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د اصل مچۍ وساتي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د کبانو فارمونه جوړ کړي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه په کور دننه چرګان وساتي. لیکن ځینې حرفوي زده کړې هم لکه خیاطي، لکه نجاري او داسې نوري هم شته. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
دا پروژې د یو پکیج په شکل باندې د مختلفو ورته هیوادونو د تجربو سره سم، لکه د هند او یا د نورو هیوادو، او د سیاسي فضا د آماده کېدو سره سم، د دفاکتو د حاکمیت او د موانع د نه ایجادولو سره سم، دا هغه شیان دي چې باید په ساحه کې پی باندې کیناستل شي، بحث پی باندې وشي. او هغه څه چې دوستانو سپاره کوک د دفتن د قوت لا یموت پروژې، چې دفتن څنګه یو نفر د حالت مخمسې نه وزي او څنګه دا حالت د خپل په خود درېدل لپاره، دا هغه پروژې دي چې ډیر حساس برخوردونو ته اړتیا لري. دا په دولتي شکل باندې سازماندهي ورکول، هغه سوسیالیستي اقتصاد او هغه چې ملک د لا مالک شي او یو سلسله بانکونو ته دا امتیازات نه ورکول چې په سکتوري خصوصي کې څنګه داشي، دا هغه شیان دي چې مختلف هر اړخیز او داسې حساس و برخوردونو ته اړتیا لري. که موږ یو جانب د قضیه وویل او بل ونه ویل، دا موږ نه شریږي. په دې خاطر باندې دلته په دې لنډ بحث کې د دې ویل مشکل په مجموع کې اقتصادي سیاست چې آزاد بازار د قانون د نظارت لاندې د یوې شتمې پیړۍ د قوانینو تر لاندې مختلط اقتصاد او هغه مرکزی اقتصاد چې په اول مرحله کې پرایواتیزیشن شي او خلکو ته، دا تمام هغه مسائل دي چې یو د بل سره رابطه لري. اما چې لنډ کم په دغه مرحله کې د نړیوال ټولنې مرستو په مقابل کې د طالبانو موانع ایجادول، مداخله کول او ځان یو رسمي مشروع حاکمیت فکر کول او درغه دغه مشکلات ایجادول، یا په یو کلمه باندې چې موږ کې داسې نشته او ځنه تاقي ماته چې موانع خلک سترګې لري، غوږ لري، قضاوت لري، هر هغه څوک چې دروغ وایي هغه خپل ځان ته ویني. په دې خاطر باندې اینی قضاوتونه خپل ځان او هویت پیژندل، چې په رسمیت پیژندل شویم کنه، او زمينه سازی کول د دې چې د ملت مرست تر لاسه کی. په دې مرستو کې که د امر بالمعروف معمول هم راغی څه مشکل نه لري، اما داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې د امر بالمعروف حصه جدا نشي، د هغه کورنۍ د هغه کلی حصه جدا شي چې په هغه کې امر بالمعروف هم اوسيږي.
معنی نه
دي خاطر باندې داسې یو سلسله میکانیزمونه په اړه ول پکار دي چې طالبان پکې د مداخله داسې ترسیم و نشي کړی چې هغه خپل مفهوم ته ورنشي.
معنی نه مننه. احمد صاحب، مخکې تاسو د یوناما مسلې ته اشاره وکړه او تاسو دا خبره تایید کړه چې واړه پورونه افغانانو ته ورکړل شي، لیکن د حرفوي زده کړو په برخه کې او یا د کار د ایجاد په برخه کې، مثلا یو اس ایټ په تیرو درو کلونو کې چې طالبان هم په افغانستان کې واکمنان شوي دي، تیرو څه باندې درو کلونو کې یو لړ پروژې داسې جوړې کړې دي، البته یو لړ داسې پروژې جوړې کړې دي، مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. په دې برخه کې د آسیا پر مختی بانک هم مرسته کړې ده، د سویډن ماسیا مرسته کړې ده، مثلا د خور سیستم یې ورته سم کړی ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په هرو څلورو افغانانو کې درې تنه په زراعت باندې خپل ژوند چلوي. ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
زما پیشنهاد خو دا ده چې اول که تاسو وګورئ د افغانستان کې د مسلکي زده کړو یو اداره د انسټیټیوټ ده چې تقریبا پرون ما په راپور لیده چې یو سل یو درس شاخې لري په ټولو هغه کې یو مسلکي زده کړو خدمات وړاندې کوي. دا باید اوس ټول د حکومت چوکاټ کې ده، باید حکومت خصوصي سکتور ته زمینه مساعده کړي، هغو ته جوازونه ورکړي، شرکتونه راولي چې هغه وکړي شي د تخنیکي زده کړې نور خلکو ته وړاندې شي. دا مساحه باید حکومت له انحصار راوستل شي، بلکې نور کمپنیو ته هم جوازونه ورکړي شي چې تر څو نور خلک هم راشي او دا مسلکي زده کړو درس تدریس ورکړي. دومره خبره د پورونو ده، د وړو پورونو ده، دا د یوناما ډیر ښه اقدام ده او دا د افغانستان د غربت د کمولو لپاره یو ښه پروسه ده، یو ښه لار ده او دې ته باید وسعت ورکړی شي، دې کې باید کار وکړي شي. دې کې بانکونه موږ تاسې ډیر لرو، هغه بانکونه د خلکو څخه پیسې لري، ډیپوزیټونه لري، خلکو پیسې جمع کړي دي، هغه پیسې هم دې لپاره دي چې خلکو ته پور پې ورکړی شي، قرضې ورکړی شي. دا پروسه باید فراخه شي او دې لپاره باید د اقتصاد وزارت او د تجارت وزارت، د افغانستان بانک، مالی وزارت یو ګډه یو یوناما سره په ګډه یو کمیشن جوړ کړي، یو دغه کمیشن او کمیټه دې په دې باندې کار وکړي او د دې لپاره یو ښه ستراتیژي وجود ته راولي چې وکولی شي دغه له پورو ساحه فراخه شي او خلکو ته پورونه ورکړی شي تر څو دوی وکولی شي واړه واړه کوچني تجارتونه یا بزنسونه تشبثات وجود ته راشي او غربت کچه راکته شي.
منن احمد زای صاحب، اغلی کروخی
یو ملاحظه،
مهربانی.
د دې حالت د داسې باید سو استفاده ونشي چې هغه خلک چې اعتراض لري چې حاکمیت مشروع نه دی، په دې چل باندې د حاکمیت مشروعیت تکرار شي. د حاکمیت د مشروعیت مسله باید په دغه چوکاټ کې مطرح نشي. تشکر.
مننه اغلی کروخیل. یو بل موضوع چې په افغانستان کې له فقر سره د راپورونو په استناد ډیره مرسته کوي، هغه دا ده چې کوم افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې، په اروپا کې، په امریکا کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي، هغوی افغانستان ته هر کال $2 میلیارد د ځینو راپورونو له مخې افغانستان ته استوي چې ډیر دقیق ارقام لا هم روښانه نه دي، خو د $2 او $3 میلیارد ترمنځ حد اقل ویل کیږي. دغه مرستې هم منظمې نه دي. زما مطلب دا دی چې ځینې کسان چې مرستې استوي هلته ځینې کسان یې مصرفوي. که له تاسو زه پوښتنه وکړم، ستاسو وړاندیز به څه وي؟ څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې حتی که په شخصي ډول هم وي منظمې شي چې یو څه مؤثره تمام شي؟
دا خو هغه شخصي مرستې دي چې خلک خپل کورنۍ یا هغه کسان چې دوی سره په ارتباط کې دي مرستې استوي او دا همیشه د یو ځانګړی نوم هم په مالي اصلاحاتو کې چې اوس زما د یاد وتلی دی، نو دا په د جمهوریت وخت کې مراتلل او اوس مراتلل چې هغوی خپله کورنۍ ته، او دا ډېر یو ډېر کلیدي رول لري ځکه چې د افغانستان په هغه عوایدو کې هغه راځي باندې حساب کیږي، ځکه زیاتې کورنۍ خو نن سبا په همدغو مرستو لارونه چلیږي. نو معلومدار دا ثابته نه دی د جګې وټیټې کیږي او دا ځینې کورنۍ په همدغو پیسو باندې که دوی ته نور کومکونه نه رسیږي، همدغه د خپلوانو کومکونو له لارې نه دوی ته شخصي مرسته کیږي. او دا زه فکر کوم چې که دغه که نن درویس میلیونه پورته کسان په بهرني کومکونو ته اړتیا لري، باقي هغه کسان چې دي په افغانستان کې تقریبا 5 میلیونه کسان هغه دی چې د سپتن ژوند یې خپله عاید باندې چلیږي، باقي دغه
مرسته
باندې.
پامدی برخه کې زما اصلا سوال د سیو ک یو هغه تراشم، مثلا په نړۍ کې یو لږ وادونو چې له بهر ډیر زیات مرستې ورسی، هغه هند چې په تیر وکال کې شاوخوا 160 میلیارډ ډالر هند ته له بهره ورغلي دي او دا مرستې په مختلفو برخو کې لګېدلې دي چې د ځینو اقتصادي کارپوهانو په وینا دغه مرستې د دې سبب شوي دي چې دا د نن سبا هند د نړۍ پنځم اقتصادي قدرت باندې بدل شوی دی. البته نور عوامل به طبیعي خبره ده چې دا لري، لیکن زه فرضاً یو کورنۍ پیژنم په امریکا کې ژوند کوي، دوی په افغانستان کې دغه د طالبانو په وخت کې د جمهوریت په وخت کې هم دې ته ورته هڅه کړې وه، د کمپیوټر یو مرکز جوړ کړی و، هلته پنځه شپږو کسانو ته کار پیدا کړی و، په ځای د دې چې هغه هره میاشت دوی ته پیسې ورشي، د دغه کمپیوټر د کار له درکه چې دغه کار بیرته په امریکا لپاره د یوې ماسې لپاره کېده، په ځای د دې چې له یوې کورنۍ سره مرسته وکړي له اوو کورنیو سره مرستې کول، یعنی دغه رقم ستاسو نظر
ګوره په دې پاره کې ګوره که تاسو د هند مثال ورته ځکه په هند کې مثلا یو سیاسي ثبات شته دی، امنیت خوندي دی، خلک سرمایه گذاری کوي او د هغوی مالي توانمندي ډېره زیاته ده، نو هغوی بېرته په خپل ملک کې سرمایه گذاري هم کېږي، دغه خپله سرمایه گذاري په ایجاد شغل کېږي او د اقتصاد چرخه په حرکت باندې پیسې پیدا شوي، تولیدات کېږي او مارکیټ پیدا کېږي، نو خلکو ته کاروبار پیدا کېږي. په افغانستان کې متاسفانه هغه رقم نه ده. اول خو مثلا که افغانان څنګه وکړی شي هلته سرمایه گذاري وکړي، ځکه چې اصلا خو هغه قانون سرمایه گذاری موجود نه دی، الله تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. نو د افغانان چې مثلا کوم هغه نظر تاسو لری چې مثلا که څنګه دوی کولی سي ایجاد د شغل وکړي یا هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو پورې کار تولید شي او واقعاً هم باید داسې وشي، اما متاسفانه طالبان په دغه برخه کې په هغه شکل چې باید دوی ورته متوجه اوسېږي دغه اړتیا ورته دوی توجه نه ده کړې. دوی به هغه قانون سرمایه ګذاري باید دومره واضح وایي چې نور به چاته بسته هغه ویره موجوده نه وای، ځکه چې اوس که دوی ادعا کوي چې امنیت خوندي ده، خو امنیت خوندي ده قوانین معلوم نه دي، خلک پرې باندې مطمئن نه دي که زه چېرې د سرمایه ګذاري کوم په دې لپاره هغه ضمانت چې داسې بس هم په دې کې به لاس نه اچول کېږي یا دا به له بین نه ځي. اوس فعلا زیاتره کسان په همدغه باندې هغه کوي بسپنه کوي چې هغوی هغه اړوندو کسانو ته یو اندازه د میاشت یو پیسې لیږي تر څو پورې هغه یو مل ډوډۍ پیدا کړي او لولګې ده وژغورل سي. نو دا دوه متفاوت حالتونه دي، که سیاسي ثبات نشته، پرسنه پیژندل شوی نه دي، قوانین موجود نه، نو ځکه سرمایه گذاري نه کیږي. او معلومدار که چیرې سرمایه گذاري وشي او طالبان هم دې موضوع ته متوجه سي، معلومدار دا به یو ډېر ښه فرصت وي چې خصوصي سکتور زمینه د کار برابر کړي. په دنیا کې زیاتره نه کار هم دغه خصوصي سکتور تولیدوي، شخصي سرمایه گذاران یې تولیدوي.
مانانه اغلې کړو خید د دې خطر چې د بحث اصلي موضوع ته بیرته راوګرځو، او هغه دا ده چې څنګه کېدای شي چې لاړمن او افغانانو سره د نړیوالو مرستې منظم شي، منسجم شي، او د خلکو شکایتونه که بیخي رفع کیږي نه تر یو حده پورې راکم شي، ځکه نن سبا شکایتونه زیات دي. ازادي راډیو مثلا په تیرو درې څلورو اونیو کې شای په زرګونو پیغامونه ترلاسه کړي وي چې خلک د مرستو له بهیر شکایت لري. احمد زی صاحب، که چیرته ستاسو که څه هم ځینو وړاندیزونو ته مو د خپرونې په ترڅ کې اشاره وکړي، خو که چیرته تاسو وړاندیز وکړئ کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دغه مرستې منظم او منسجم شي، طالبان څه وکړي او نړیوال څه؟
خدیر دغه مخکې چې په کړوخیل صاحب تبصره وکړه هغه ته موږ په اقتصادي اصطلاح کې ریمیټنس ریمیټنس یعنی هغه خارج کې چې کوم افغانان دي خپل خپلوانو ته پیسې لیږي، دا په اقتصاد کې کوم هغه رول نه لري. موږ د دې لپاره بل اصطلاح لرو، هغه موږ وایي فارن ډایرکټ انویسټمنت، یعنی خارج نه کوم د سرمایه ګذاري لپاره چې پیسې راځي هغه دې صحیح ده، په شک کې نشته چې درې میلیارد ډالرو پورې زموږ ریمیټنس راځي، خو هغه د روزمره کارو لپاره راځي، بس چاته خوراک ضرورت وي، چاته څه ضرورت وي، هغه په اقتصاد کې کوم داسې خاص رول نه لري. فارن ډایرکټ انویسټمنت یا خارجي د مستقیمې سرمایه ګذاري مهمې دي چې په هغه باندې کار وشي. دوم دا ده چې د دغه مرستو د ښه تنظیم لپاره باید ضروري ده چې اوچا او ملل متحد، یوناما، اسلامي امارات اړوند ادارې دا باید ټول کینی او همغږي وجود ته راولي، او دې لپاره خدای ده چې پکې مشرتابه خلک چې لکه ملا برادر اخوند او دا نور چې صلاحیت لري هغه خلک باید پدې کې را دخیل شي، دوی سره یو ځای کار وشي او پدې خلکو باندې زړه بد کی، او ضروری ده چې داسې د خپل منځ کې کوم چې اختلافات دي چاري خپل سیاسي اهداف پر مخ بیایي، دا باید له بین لاړ شي او نور خلکو رحم وشي او په خه اما هنګي سره د کومکونو مرسته د یو بل سره په پلانونو په شریکولو سره د بل سره د یو د اما هنګي یو پروسه مس سره وړلو سره.
یعنی تاسو احمد صاحب، یعنی تاسو امید لري چې دا ممکنه ده؟
بل بله.
مثلا د جنو ماسیسو استاسي دا وایي چې باید په دغو ماسیسو کې مېرمنې کار وکړي چې د دوی په وینا فرزند کوندو ته مرستې ورسي، یا کورنیو ته چې نارینه سرپرستان نه لري هغوی ته مرستې ورسي. اما بل لور ته طالبان له دې سره مخالفت کوي، نو څرنګه به دوی سره نتیجې ته رسي؟
خو طالبان له دې مخالفت نه بس خلاص واخلي. په کوندو د خزو کار کول په اسلام کې ناروانه ده. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې خزو په جنگ کې برخه اخیستې ده، نو دا خو کومکونه دي عمرسته رسول دي، دا خو مشکل نشته. طالبان له دې ضد نه باید نور لاس پورته کړي. صحیح ده، حجاب دې کوي، اما کوم حجاب چې حکم شته نور بس خزو ته باید لاره مساعده کړي او زمينه ورته جوړه شي، او په خزو باید په دې شانو کې داخلي وي تر څو کول شي کونډو سره رندو سره کومک وشي. یو مردانه خو بل لاړ شي بندې به کار وکړي، لیکن کونډه رنډه بیچاره څه وکړي؟ بس کور کې ناسته یې، کور کې پرته یې، باندې امکانات نشته ورسره. نو خامخا به لوږې او فقر سره مخامخ کیږي. نو اسلامي امارت باید له دې شیانو نو لاس واخلي او دا ښځې پرېږدي چې په حجاب په مراتبولو سره وکول شي په دغه ادارو کې کار وکړي.
احمد صاحب، د 2023 کال په روسیو کې چې په جنوب ماسو کې طالبانو د شزو په کارونو باندې بندیز ولګاو، له هغه وروسته دغه شکایتونه ډیر زیات شول. نو اوس چې ورته ګورو په دې باندې ډیر وژده موده تیره سوې ده، لا هم دا مشکل نه دی حل شوی. بیا هم زه له تاسو دا پوښتنه کوم، بیا هم ممکنه ده چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې تر څو اسلامي امارات خپل هغه پالیسي تغییر نه کړي، دا مشکل نه حل کیږي. پالیسی باید د خزو په حقوقو کې دا باید په نظر کې وساتي. دا چې کوم اسلام دا وکیږي، خو د قرآن مجید زه خپل مطالعه کوم او زه ترجمه کوم. د قرآن مجید د خزو د حقوقو په باره کې ډیر لس آیاتونه خو ما لیدلي، نه ډیر لس آیاتونه. او که چیرې بیا د اسلامي امارت د اسلام دا وکړي، نو بس باید په دغه آیاتونو باندې عمل وکړي. دا پریږدي چې پلاني عالم دسی ویلي، پلاني عالم دسی ویلي، پلاني عالم دسی ویلي، نه. قرآن مستا په کې واضح ده د ښځو حقوق سره، په هغه دې عمل وکړي، مشکل حل.
مننه احمد صاحب. په اسلامي علومو کې سیدی صاحب دکتورا کړې ده، له دوی به واورو. سیدی صاحب ستاسو نظر.
مننه، اجازه راکړي یو څو نقاطو ته تلګرافي تمرکز وکړم. یو سیاسی مذاکره ده، بل مناظره ده، سیاسی به اصطلاح دینی مناظره ده. من په سیاسی مذاکراتو کې نه باید مناظره داخل کو چې داخل کړی مې دي. طالب په څه چې باور لري تغییر دي کې، ولی تغییر کې فتوا یې هم نسیده. زما سپارش طالب ته دا دی چې هیڅ شی ما تغییر وا، مګم ته څوک یې چې زما په اولاد تطبیقې؟ ته دی اول مشروعیت واخله، بیا یې مه پرېږده د تمام مکاتب وتړه. داسې باید سوال مطرح شي. طالب دې د هیڅ شي نه چې په اعتقاد لري او مفتي یې ورته ویلي دي ځان دې نه ګناهګاری، خو اول دې خپل مشروعیت واخلي. یو موږ په بحثونو کې څو شیان سره ګډوډ کړ. سکتور شخصي، زه چاته پیسې لګم، هغه څنګه مصرفوي، دا به څنګه تنظیم شي؟ یو توصیه دی یاره، که داسې دې وکړو ښه به وي، داسې دې وکړو ښه دي، اما نور تنظیمېدلی نشي. دا د هر چا شخصي کار دی چې هغه هلته یې پلو خوري که هغه هلته یې سکتور جوړوي. مطمئنا دا ښه تجربې دي چې عام شي، چې وروره یو شپږ دانې کراچۍ واخله، خلکو ته یې په لاس کې ورکړه، پله دې پې باندې جوړه کړي، په قندي پشمک دې پې باندې جوړ کړي، هغه دې پې باندې خرڅ کړي، دوامدار. دا یو سلسله سفارشونه کېدلی شي، اما د دولت او د حاکمیت درست تعریف باید وشي. اما غسه چې درنې خړوخر خورو ویلې، دلته زه د یو تاجر په صفت په دې باندې امنیت کې یم چې دا قومندان صاحب ښه سړی دی او د خدای نه ډاریږي او خدای دې نور هم ورته کامیاب لري. زه دا شته ضرورت نه لرم. زه دې ته ضرورت لرم چې دا حکومت د دا چې سهار ښه را پاڅېدلی دی که خراب را پاڅېدلی دی، چې نن مې وحی که نه وحی، زما باید حقوق او وجایب او حدود په قانون کې معلومی، چې دا نه دی معلوم. په دې خاطر باندې د حکومت وجیبه د انفراستراکچر، سرک، تلفون، تلګراف، امنیت، ټاکس مالیه د دې جوړول دي. دا چې زه څنګه تجارت کوم هر هغه حاکمیتونه سوسیالیستي حاکمیتونه چې تجارت کوو دولت ښه تاجر نه دی. د طالبانو په حاکمیت کې داسې تمایلات شته دي چې دولت خپله تجارت وکړي. هیڅ حکومتونه په نړۍ کې په یوویشتمه پیړۍ کې ښه تاجران نه دي، لا مالک مال دی، دا د خصوصي سکتور کار دی. د خصوصي سکتور باید دولت ورته انفراسټرکچر برابر کړي، چې متاسفانه د طالب په حاکمیت کې په دې مورد کې داسې خلاوې دي چې سړی ورته کینی لس ورته واشي ډېر غدي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله سیاسي خبرې دي چې په مبدا کې باید روښانه شي، د حکومتداري خبرې دي چې باید په مبدا کې روښانه شي، د قانون خبرې دي چې په مبدا کې روښانه شي.
سیدی صاحب دا خو ډېر شان دي، لیکن که چېرته بیرته هغه سوال ته راشو چې د میرمنو په برخه کې له اسلامي اصولو سره سم که تاسو لطفا توضیح
ورکړئ. مناظره شوه نو مناظره شوه چې هغه وایي دا صحیح دی او زه وایم دا صحیح دی، دا نو کینه نو چې لاس کالو کې فیصله کې کښل کړه. زه داسې سوال نه مطرح کوم، زه ورته وایم چې ته څوک یې چې زما په لور تطبیقوي؟ ته مشروع نه یې، ته چې مشروع شوې راځه د مشروعیت لپاره کار وکړه، بیا تطبیق.
بیا دلته سوال داده همدغه سوال هم وبخشئ، همدغه سوال نتیجه به څوک تر کله پورې اخلي؟ یعنی په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې دا نتیجه ونه اخیستل شوه؟
کچېرته غواړو د دې ټولنې د جنګ نه راووزو، قانونیت طرف ته لاړ شو، یو سلسله واقعیتونو باندې باید اعتراف وکړو. زه چې د چا سره کینم، طالب چې د چا سره کینی، طالب د خپلو شهیدانو تطوین نه کوي چې د هر څه چې اعتقاد درلود دغه نه تیر شي، نه دي تیریږي. د مکتب د شپږم بسم په باندې باندې اما خپل هغه عقاید او هغه برداشتونه چې د دین نه لري، زه متفاوت نه یم، دای متفاوت لري. دا د هغه وخت په حکومتي وسایلو باندې تطبیق کی چې دای مشروع شي. دا هغه بنیادی سوال دی چې متاسفانه نه نړیوالې ټولنې ته رسولی شم. د منطقه و نه دی ته چې ته څوک یې چې زما لور مکتب ته نه پرېږدي. زه خو وایم چې اوتو العلم درجات برتری د علم د علم الادم اسماء كلها او یو سلسله نور برتری ګانې شته دي چې هغه ماته ثابت دي چې خزر شارواله وا چې خزر د بیسله اولاد تربیه کړي، د خزر د لمن نه انبیا میراث ته رسیدلي. دا هغه شیان دي چې دي کې منطق نه دی په کار. هغه وخت چې غشه اولنده علم فرض د اسلام د دفاع لپاره اوس هم مقص فرض دی کمپیوټر، دا زما برداشت دی. اما کته بل برداشت لري چې والله علوم خو مباح دي، نو دا خو ته خو ځان مشروع کا به مباح کړه.
ماننه سیدی صاحب،
سوال نه دي چې جنگ چا شروع کړی. جنگ هغه چا شروع کړی دی چې په ټولنه باندې خپل نظریات تحمیلي مطلق لینانی ده او نور ته توجه نه
کوي،
انفراستراکچر نه جوړي. او دا هغه نور یو سلسله مسائل دي چې واقعا موږ باید په ډېر دقیق شکل باندې سره قیچي کو جدا کو او سکالپل د ډاکټر په کار دی نه ساتو.
مننه اغلی کړو خیل د خبرونه څو دقیقې پاتې دي. ستاسو وړاندیزونه به څه وي؟ څنګه کېدای شي چې دغه کومې بشري مرستې چې له افغانانو سره نړیوال کوي دا تر یو بریده پورې مستحقو کسانو ته ورسي؟ په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه به طالبانو ته څه وي چې اوسني واکمنان دي، او په دې برخه کې به مو مؤسسو او نړیوالو ته څه وي؟
خا اول خو غواړم چې امازي سپته ورته وایم چې د ریمیټنس تاسو نو متور کې درسته ده. دا د لپاره مهم دي چې د افغان ولس د قدرت خرید پورته بي، چې پیسې و نه لري هم تولیدات وي او پیسې نه وي نه بیا څنګه څوک واخلي. نو دا ډېر مهم رول لري یو موضوع. اوس راځو په دې باندې چې زموږ وړاندیز چې اول خو هغه افغانان چې په اتاق سیاسي فعالین کې مدني فعالین دي باید سره همغږي سي. افغانستان باید پرینه دی چې لا نور بشری بحران تولر شه او دنیا د دې مسایل یا اندېښنو یا د نیواکو په خاطر باندې کومکونه یا محدوده کی او یا قطع کی. چې فکر کوم چې افغان ولس باید دې ولګې او دې هغه قیمت باید ورنه کی او باید موږ دا کار وکړو. یو موضوع. دوم موضوع دا ده چې په افغانستان کې خپل د قومي مشران دي که مذهبي مشران دي، امیدوارم چې دوی د طالبانو سره بد خبرې وکړي، ځکه چې طالبان چې دومره اوایت راټولوي، دومره قراردادونه ورکوي، ماده نه استخراجوي، نو دغه پیسې د خپل امر بالمعروف ادارې ته ورکي یا د نورو جنگیالانو ته ورکي. ولې د خوارو غریب پیسې چې مثلا بهرنیان راځي کومک کوي سدوی له ولګې نه وشغوري؟ هغه شي اهم درنګ ماسه دې باید دغه منطقې پسته د کلی مشران او ملکان دوسر خبره وکي چې بدوغي طالبان سره خبره وکي چې مداخله کوي او سر ودی ودی وای کدا رقم مداخله راونی دا کومه کنه قطه کیږي ولوس خپل متوجي کیږي چې دا کومه قطه سو نو دا بلاره چې خلک مثلا واخن نشي خورلای نو مطمئنن چې خلک دې ته به الکی کی چې بلار سي مسولینه د منطقې سره خبره وکي او همدارنګه مشران سره بد خبره وسی کغه عبد الغنی برادر دی کغه سراجګی نقانی دی ک ملا یعقوب دی ک نور غکلسان چې لګزر متفاوت فکر کوي همدارنګه کغه متقیم د کلسان په دې باندې تصمیم باندې ورسی ګوډي وزیر ته باندې واقعن نگران سي نو دې سره بد خبره سي او بایم للی ټولنه باندې شمول دی نه چا باندې سره خبره وکي کدا لاس وهنه باندې نشه دا په کومکونو پراتات او په تمزه باندې تاثیر کوي تاسو باید مخه ونیسئ ځکه چې افغانستان نور ولګه او تنګسي نور نه ست عملولای او فکر کوم دا تچیر واکان بشری بحران دوام پیدا کی دا قحطی خاطزی او دا به فکر کوم یو ستر نوري بیوی چې بیا به طالبان نشي کنټرول
او فکر نکوي هغه لکړو خل خصوصا په دغه شرایطو کې چې جامع را روان دی او په ژمي کې دا ضرورت هم په زیاتی دودی
کاملا ځکه چې خو هم دا اوس مغه به ملکونه چې کومکونه وعده کړ وغه کومکونه نه دی لا پوره کړی نو خو کدا رقم دغه گزارشونه زیات شي غوړي لپاره وړي که بهانه کیږي نو ځکه ما ویل چې هغه څوک چې د باندې باید ډېر په قوي دادخواهي وکړي چې دا کومکونه ورسیږي او په داخل کې زمونږ ملک زمونږ قومي مشر زمونږ سپینګیری او عالمان دا ټول به طالبان سره خبرې وکړي چې لاسوهنه بند کړي تر څو پورې اړوندو کسانو ته کومکونه ورسي.
مننه احمد صاحب. وخت کم پاتې دی، په لنډو کې لوستل ستاسو نظر واخلم څه باید وشي؟ که څه هم یو ډول تکرار دی خو په لنډو
وشي. اول دا چې هم ملل متحد چارواکي هم د اسلامي امارت چارواکي په ملت باندې زړه کوي خلک د خراب دي وزیر زوزت خري خراب ده او دوی په زړه سوزي سره یو ځای سره کینی یا مهنګي وجود تراولي پلانونه سره یو ځای کی په خپل په شریک را سره د کومکونه سره مهنګي او د کومکونه تر زړه خلکو ته غوړس.
مننه سیدی صاحب. په یو جمله کې تقریبا ستاسو وړاندې سپڅوي
ما اخرانی بحث وانه ولید ما ژوندې تلیفون درلوده په هر صورت.
بله، یعنی څه باید وشي چې مرستي ورسي؟
کار اهلی کار ته اوس پاره شي د طالبان حکومت مداخله ونه کی. نړیواله ټولنه باید د یو داسې میکانیزم پر بنیاد باندې مرستي خلکو ته ورسي چې د طالبان مداخله پکې نه وي.
مننه. مننه سیدی صاحب. لتا سو مننه کوم. احمد زید صاحب لتا سو منندویم. او اغلی کڑخی لتا سو سخام ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخسته. زه احمد چیبر اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
هستی نه خلق پیدا دی تور لستی نه خلق پیدا دی دکت سرگو تور دستی نو مسکی بینا وجانا نزما قرار راشا مهربان زما
ساد سرگو بلا واخلما جانانا زما ودزنا قرار راشا مهربان زما
ساد سرگو بلا واخلما جانانا زمان